سلامونه احمد شیبریم د اسد جړو د ریسات خبرونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناماوی چې دغه هیواد په نړۍ کې دریم یو دی چې د ماینونو او له جګړو څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله خلکو ته پکې ډېر تلفات اوړي. یوناما نن په خپله فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د دې تلفاتو اتیا په سلو کې ماشومان دي. یوناما زیاتوي چې ماشومان ډیری وخت د لوبو پر مهال له نچاودو توکو سره د تماس په پایله کې ټپیان کیږي یا ژوند له لاسه ورکوي. یوناما د بانک پاکۍ په برخه کې د نادولتي سازمانونو لپاره د مالي ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ماین پاکۍ د مرکز ایم ډی سي مشر شهاب حکیمی د روان کال په غبرګولی میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې هر میاشت شاوخوا 60 کسان د ماینونو او له جګړې څخه د پاتې چاودیدونکو موادو له امله وژل کیږي یا ټپي کیږي. وروسته لدی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ګواښ وکړ که چیرته له ایران سره موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان نن تایید کړه چې له متحده ایالاتو سره د اټومي خبرو اترو د پیلېدو لارښوونه یې کړې. تر دې مخکې اکسیوس رسنۍ د دوشنبې په ورځ راپور ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچی او د امریکا ځانګړی استازی سټیف ویتکوف به د راتلونکي جمعې په ورځ په استانبول کې سره وویني. پزشکان د ایکس په یوه پوسټ کې لیکلي ما د بهرنیو چارو وزیر ته لارښوونه کړې په دې شرط چې چاپېریال مناسب وي له ګواښونو پرته له نامناسبه تمو تش عادلانه او مساوي مذاکرات تعقیب کړي. واشنگتن د ایرانی چارواکو لخوا د حکومت ضد لاریونونو ته له مرګونې ځواب وروسته چې تېره میاشتې کچه لوړه شوه منځني ختیځ ته د الوتکو لیږدونکي بیړۍ واستولې. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیله من دی چې واشنگتن به له ایران سره یو څه حل کړي، مګر د دوشنبې په ورځ خبرداری ورکړ که کومه موافقه ونه شي نو بد څه به پیښ شي. تهران ټینګار کړی چې ډیپلوماسي غواړي خو د هر ډول تیری په وړاندې سخت ځواب تشمن دی. ایران په مکرر ډول ټینګار کړی چې خبرې اترې باید یوازې په اټومي موضوع متمرکز وي او د خپلو توغندیو د پروګرام یا دفاعي وړتیا په اړه خبرې رد کړې دي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ له هند سره د یوې نوې تجارتي موافقې خبر ورکړ. د هوکړې په یوه برخه کې دا هم شامل دي چې هند به له روسیې څخه تیل نه پیری. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې د هوکړې په اساس په متحده ایالات په هندي محصولاتو خپل تعرفه له 15% نه 18% ته راکوزه کړي. ټرمپ زیاتوي چې د هند صدراعظم نریندرا مودي سره دغه هوکړه د یوې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې شوې او مودي منلې چې له روسیې څخه د نفتو پیرل به دروي او په ځای به یې له امریکا یا احتمالا وینزویلا څخه نفت رانیسي. ولسمشر ټرمپ وایي د هند صدراعظم ژمنه کړې چې د 500 میلیارد ډالرو په بیه د انرژي، ټکنالوژي او کرنیزو محصولاتو په شمول امریکایي محصولات پیری او واردوي او په امریکایي اقلامو تعرفه صفر ته رسوي. بلخوا د هند صدراعظم په اکسپانه کې له ټرمپ څخه په منن لیکلي چې په دې خوشاله دی چې هندي محصولات له دې وروسته په 18% تعرفه کې شامل شي. د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2018 کال د آسیا جام نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره نن له جاپان سره لوبه لري. په دې مرحله کې د افغانستان او جاپان په شمول 8 ټیمونه لوبې کوي. د ایران ټیم د ازبکستان په وړاندې، تایلند د عراق په وړاندې او اندونیزیا د ویتنام په وړاندې. له دغو ټیمونو څخه به څلور ټیمونه د آسیا د فوتسال د 2018 کال د جام نیمه پای لوبې ته لار عمومي. د افغانستان ملي ټیم د جام په تیر پړاو لوبو کې د ایران له ټیم څخه مات شو خو مالیزیا او سعودي عربستان ته شکست ورکړ. د آسیا د فوتسال د 2018 کال جام لوبي د سلواغي په ومه په اندونیزیا کې پیل شوې ده.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
د ازما حق دی خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم. نن په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستونزو په تیر د هغو چې په دې هیواد کې روان ناوړه بشري وضعیت له امله ډېرې اغېزمنې شوې دي خبرې کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر یو این سی آر په خپل نوي راپور کې چې پرون یک شنبه خبر کړی خبرداري ورکړی چې زیانګالې ډلې لکه ښځې، معلولیت لرونکي کسان او کورنۍ بې ځایه شوي وګړي د نه خوندیتوب له لوړو خطرونو سره مخ دي. دوی خدمتونو ته محدود لاسرسی لري او دغه راز له تبعیض سره هم مخ دي. په راپور کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د اوږدې بې ځایه کېدنې، اقتصادي ستونزو او نامعلومې راتلونکې له امله رواني او ټولنیز فشارونه هم پراخ شوي او ښځې ماشومان تر ټولو ډېر اغېزمن شوي دي. یو این ایس سی آر د غراز د جنسیت پر بنسټ د دوامدارو خطرونو یادونه هم کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې لا هم د تګ راتګ له محدودیتونو سره مخ دي او د خوندیتوب خدمتونو ته محدود لاسرسی لري. دغه ادارې ټینګار کړی چې د مالي سرچینو کمښت او د بودیجې محدودیتونو پر دغو خدمتونو هم سخت فشار راوستی دی. د خبرونې ته مو ښځینه فعالانې ګلې ولی او میرمن سیمین ګل رابللې دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به سیمین ګل تاسو ته درشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری اکثرا په افغانستان کې د زیانګارو په اړه راپورونه خپروي. په تېره بیا هغوی چې په کور دننه بې ځایه شوي دي او دغه راز په وروستیو کې له هېواده بهر بېرته خپل هېواد ته ستانه شوي دي او په دوی کې هم لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه وایي چې زیانګالي ښځې، معلولیت لرونکي او دغه راز ماشومان بلل شوي دي چې د دې ادارې په وینا وایي دوی محدودو خدمتونو ته لاسرسی لري. په ټوله کې راته ویلی شي چې دا کوم خدمتونه دي چې ښځې که هغه په کور دننه بې ځایه شوي او که نه وي له بهره راستنې شوي دي بیرته خپل کلي ته، خپل ټاټوبي ته، له کومو خدمتونو دوی بې برخې دي؟
مننه کوم. لومړی خو خپل سلامونه د راډیو ټولو اوریدونکو او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زه په دې هکله وایم چې په افغانستان کې، نه یوازې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې، ښځینه د مشکلاتو سره مخامخ دي او دا همیشه هغه قشر دی چې همیشه زیانمن وي. او په افغانستان کې خو د هغه وخت نه چې طالبان په واکې شوي دي یا وخت رسیدلی دي، ښځې یا ماشومان هغه قشر دی چې د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او ښځې د ټولنې مخکې نه نیمایي نفوس چې مخکې له دې نه چې طالبان په واکې وي کار یې کاوه، په ټوله مامورین وې، معلمین وې او لاسی کارونه کول، لاسی صنایع ته لاسته درلود، تجارتی کارونه کول. خود طالبانو پر اتاک سره دغه ټول کارونه درېدلې دي، د وظیفې نه برطرفه شوي دي. ډیرای خزه چې مامورین په کور کې نول شوي او هغه خزه چې خوونکې و هغه اضافه بست شوي او هغه مهاجرین چې د نور هیوادونه هیواد ته راستنیږي په هغه هیوادو کې د خپل ځان لپاره د اقتصاد څنګه پاره یو څه کارونه په مخ کار اچولي وو چې هغه د دوی نه پاتې شول او دلته پیسې نه لري. یعنی داسې اقتصادي مشکلات یې ډېر دي. نو اوس زمونږ ډېری خویندې چې دي یا زمونږ واړه ماشومان چې د خارج نه مهاجر شوي دي، خپل هیواد ته راغلي دي، دا چې اقتصاد ضعیف دی او ورسره داسې پوره مرسته نه ده شوې، نو دوی مجبور شوي دي چې سوال ته مخه وکړي، سوالګري وکړي، پر رواني ناروغۍ اخته شوي دي او مخدره موادو ته، ډیری ښځو مخدره موادو ته مخه کړې ده. نو دا ټوله د اقتصاد او بیکاری په وجه ده. او ډیری میندې او پلرونه چې موسینه دي، البته پلرونه په مخدره موادو اخته دي، مجبور شوي دي چې د اقتصادي ضعفتیا له وجې خپل ماشومان خرڅ کړي. نو دغه یو ناورین ده په افغانستان کې، د افغانستان د ښځو لپاره. او دا چې په افغانستان کې ښځو د مشکلات سره نه دي مخامخ شوي، بلکې په افغانستان کې ښځو د نورې ډېرې ټولنیزې ستونزې لري، د ډېرې ناوړه دودونو ښکار شوي دي. ښځې په ټولنه کې داسې دودونه رعایت کوي چې د هغې په رعایت سره مجبورې شوي دي، لکه په کم عمر کې ودوي، په سپینګیرو ته یې ورکوي، د پیسو په بدل کې ودېږي، ولوار باندې خرڅېږي او په بدو کې ورکول کېږي. او همدارنګه په ښځو باندې په دې کلیو کې چې لاړ شو، په دې کلیو کې په اطرافو کې ډېر درانه درانه کارونه ورباندې کېږي. حتی ښځې د خطې کوي، حتی ښځې په پټیو کې لونه کوي، ښځې د غره نه ډېر غټ غټ درانه درانه بارونه د لرګیو دپاره راوړي، د حیواناتو ساتنه یې په غاړه ده، د ماشومانو روزنه یې په غاړه ده، او د هېڅ ډول حقوقو نه برخمنه نه دي. همیشه په افغاني ټولنه کې ښځه ته په اخیر سترګه قتل شوې دي او په دویمه درجه کې ورته قتل کیږي.
میرمن سیمین ګل په دې وړاندې بیا هم خبرې وکړو. تاسو د ډېرو مسایلو یادونه وکړله چې په ټولو باندې کېدی شي سړی تم شي، خو خپل بلې مېلمنې ته هم ور ورکړو. ګلی ولی هم د ټلیفون له لارې سره وصل شوې ده. ګلی ولی، تاسو هم خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه. زما سلامونه هم ومنئ تاسو محترمه مېلمنه او اوریدونکي او تاسو ټول کارکوونکي.
زموږ د میلمنې میرمن سیمین ګل څرګندونې به مو اورېدلې وي. د ډېرو مسایلو یادونه وکړله، خو په ټوله کې کراشو همدغه وروستي د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور ته چې وایي په افغانستان کې دغه ناوړه بشري وضعیت تر ډېره ښځې اغېزمنې کړې دي. که چیرې هغه په هیواد کې دننه دي، له بې ځایه شلی وزنه بل ځای ته بې ځایه شوي دي، کله بهر راستنې شوي دي کورنۍ، او یا هم په لریو کلیو او بانډو کې اوسي، لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړله، د ژوند ډېر درون بار د دوی په اوږو پروت دی. همداسې ده،
دا خو واضح خبره ده، داسې روښانه خبره ده لکه د لمر د وجود چې د لمر د شاده وجود چې سړی سترګې پټوي. د ښځې عموما زموږ په ټولنه کې د رښتیا هم په هغه ډېر درانه مسؤلیتونه تر غاړه دي، خو د امتیازو د سم ژوند د برابرولو د تفصیلاتو په برابرولو په عرصه کې دوی ته همیشه په دوهمه حتی په درېیمه سترګه کتل شوي دي. متاسفانه ده اوس اوسني خلک چې راغلي دي، دا خو بیا په سیستماتیک شکل سره د ښځې هغه خدمات یا هغه کارونه چې فرضاً په داخل د وطن کې کیږي، دا ښځې په سیستماتیک او د فرمان په واسطه د دغه تفصیلاتو څخه دغه کړي دي، لیرې ساتلي دي. او پاتې شوله هغه مهاجرین، دغه آی ډي پیز چې دغه انټرن ډسپلیس خلک دي، او یا د بهر څخه لکه د ګاونډي مملکتونو لکه د ایران او پاکستان څخه چې بیرته ورځي. دغه مهاجرین چې کله په یادې پروش کال په 2023 کال کې او 2024 کال کې اول ټپال د مهاجرینو 1.5 میلیونه خلک به تور واستول. د دوغو خلکو د اول قدم څخه بیا د نن ورځې پورې دوی ته هیڅ رقم تسهیلات نه دي برابر شوي. د دوی غرترین تسهیلات چې مهاجرینو به تر اتاک ته برابر کړي واغ نه و چې پر د توخم پر دروازه باندې یو بوتل اوبه ورشلې. نو دا زه فکر کوم چې د 1.5 میلیون مهاجرت به دوباره راتګ چې دغه وروسته څخه په ټپالونو نور مهاجرین هم راغلي دي، خو په دا خاطر چې دوی رسنۍ ډېر لیرې ساتي دغه احوالات موږ ته ډېر دقیق نه راځي. دغه اولین او اخرین منبع مرجع دغه د یو سی آر دفتر دی چې وختن په وختن یو دغه مشروعي راپور نشوي او موږ خپل معلومات هغه څخه دغه کولای شو اخیستلی شو. نو د دوغې غټې اندازې بیرته د مهاجرینو راتګ ته دا ډېر یو غټ دولتي سیستم او ډېر غټ دولتي پلان غواړي چې دوی بیرته هغه خلک په داخل د خپل په ټولنه کې بیرته هغوی ته مدغم کې په خپل ټولنه کې د کار زمينه او مساعده کې د خدماتو او د تسهیلاتو زمينه او مساعده کې دغه هیڅ رقم دغه نه دی وتسوي سیستم نور دی. او بیا مخصوصا شته کوچنيان معلولین مایبین لکه تاسو چې اپکل دا همیشه د ناندریو دې اریزمن دغه دی ګروپ ته همیشه پر دې باندې اول او خراب تاثیر پر دغه قشر باندې کوي.
مننه غلی ولی. سیمین ګل، د تبعی زیادونه ډیر کیږي چې معمولا که هم دا یو نوی پدیده نه ده په افغانستان کې، تر ډیر له ډیر په خوا دا مروج و هغوی چې معلولیت لرونکي دي، کمزوري دي، کاغذ سپینګيري دي، سیاسري دي یا سپینسري دي، او همداسې ښځې او ټولنې نور قشرونه. معمولا چې د خدمتونو موضوع کې کاغذ روغتیایي خدمتونو تر لاسرسی یا نورو مرستو تر لاسه کولو په برخه کې یا د نورو برخو کې، دوی اکثرا هغه له دغو مرستو څخه بې برخمنې وي او یو ډول چلند ورسره کیږي. ولی علت څه دی؟ افغاني ټولنه کې خو د ښځې ډیر احترام کیږي، د ماشوم احترام کیږي، د سپینګيري احترام کیږي، د سپینسر احترام کیږي. ولی په دغو خدمتونو په برخه کې دوی ته دغه لومړیتوب نه ورکول کیږي چې حداقل هغه ناتیزو خدمتونو څخه هم دوی برخمن شي؟
خبره داسې ده چې کومه تیړه نه چې ما کړې ده یا کوم کار چې ما دی خزو د حقوق په برخه کې کړه او یا مه هم د خلکو نظرونه یا د خزو نظرونه ټول کړي دي. زه په خپل دې نتیجې ته رسیدلم چې زمونږ ټولنه دا چې ډیر جنگونه ځپلې ده او په دې منځ کې ډیر مهاجرتونه رامنځته شوي دي، خلک هم بې ځایه شوي دي، کډوال شوي دي، اقتصادي مشکلات لیدلې دي، د رواني مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. او بله دا ده چې زمونږ ټولنه ډیره په رسم رواج او ناوړه دودونو باندې ولاړه ټولنه ده. زمونږ ټولنه یو مرسلاره ټولنه ده او اصلا زمونږ په ټولنه کې نارینه نه غواړي چې ښځې خپل حقوق ترلاسه کړي. دا په دې خاطر چې نارینه که چیرې ښځه ته خپل حقوق ورکړي د دوی ګټې په خطر کې لویږي. د مثال په ډول که چیرې یو نارینه ښځه تعلیم ته پرېږدي او هغه پوهه ترلاسه کړي، یو نجلۍ تعلیم ته پرېږدي، بیا خو هغه په خپلو حقوقو باندې پوهېږي، هغه د خپلو د دې جرات پیدا کوي چې خپل حق وغواړي، او که چیرې دا خپل حق وغواړي بیا خو د نارینه ګټه په خطر کې لویږي او بیا نارینه نشي کولای چې هغه ښځه چې علم یې ترلاسه کړی وي، پوهه یې ترلاسه کړی وي او خپل حقوق پېژني، بیا نشي کولای هغه په بدو کې ورکړي چې په داسې حال کې چې جرم نارینه کړی وي او د هغې په مقابل کې خپله خور او یا لور په بدو کې ورکړي او دی د سزا نه خلاص شي، او یا نشي کولای چې هغه خپله خور او لور د پیسو په بدل کې خرڅه کړي، ځکه ښځه په خپلو حقوقو پوهېږي، خپل پوهه یې ترلاسه کړې وي او د دې جرات به پیدا کړی وي چې د دوی په مقابل کې ودرېږي او ووایي چې دا واده زما د منلو وړ نه ده. بیا نو نارینه نشي کولای چې ښځو په بدل ورکړي او د هغې په بدل کې خپل ځان ته ښځه وکړي، او همداسې نور داسې کارونه دي چې هغوی د نارینه ګټې په خطر کې لویږي. نو په دې خاطر چې زموږ ټولنه یو مرسلاره ټولنه ده او د ناوړه دودونه په دلته ډېر زور لري، نو په دې خاطر ښځه خپل حقوق نشي ترلاسه کولای. او دغه بیا هم زه وایم چې نارینه زموږ په ټولنه کې نه غواړي چې ښځه د پوهه ترلاسه کړي یا خپل حقوق ترلاسه کړي.
مننه میرمن سیمینګل. ګلی ولی د یونیسف راپور کې په افغانستان کې که څه هم د نورو ستونزو یادونه شوې ده، خو دغه د اوږدې مودې وایي بې ځایه کېدنې چې اکثرا خلکو خپل مینو اکثرا وتلی دي، د نامنیو ځینو نورو لاملونو له امله بل ځای تللي او څو ځینې په داخل د افغانستان کې هم بې ځایه شوي، د خپله کورنۍ له اقتصادي او ټولنیز پلوه له ډېرو ستونزو سره مخامخ وي. دغه وضعیت اوسنی وایي چې تر ډېره رواني او ټولنیز فشارونه هم زیات کړي، او هغه ټولنیز او رواني فشارونه تر ډېره پر خزو باندې محسوسی د ماشومان ته څنګه، البته ماشومان هم ورسره. خو د خزي څه ډول کولای شي چې تر یو حده پورې دغه وضعیت ته په پام، دغه فشارونه چې دا هم پکې هیڅ رول نه لري، تر یو څه حده کم کړي، د کورنۍ غړي کولای شي په دې برخه کې، نارینه غړي البته وندولری وندا واخلی
چې د مرنه او د مرستې خیره شروع کچې دی فرضاً په کور کې د نن سره د سره د ماشومان سره سره کم دغه مشکلاتو په مقابل کې درېدل شي، البته دا د تاثیر لري. خو که په غټ تصویر کې ولغه ته وګورو، دا داسې یو دغه یعنی بشري فاجعه، بشري ناورین دی چې په کده نن به زیاده او کده د باندې څخه د خارجي او بهرني مهاجرتونه دي، دا یو ډیر غټ دغه لري، یو ډیر غټ تاثیر لري په ټولنه، پر فرد، پر کورنۍ، پر نارینه، پر ښځې، پر هر چا باندې. نو دلته چې ښځې او ماشومان د دغه بدلون څخه ډیر متاثر کیږي، البته هر رقم رسته چې فرد یعنی د کورنۍ سره وکولای شي دا خو ښه خبر ده، مګر په مجموع کې دا غته باید یو دولتي سیستم پروت دی جوړ وي چې فرض یو دولت د دغه خپل اتباو په مقابل کې کدوې مشروع دولت او مشروع فکر ولري، د خپل اتباو په مقابل کې دوه تبعید دی، یو 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 مرستو سره کې یو سیستم ته جوړ کې او یو قانوني چلند ودغه بدلونونو ته ولري، د مهاجرتونو ته فرضاً د نن به ځای یا د باندې به ځای، دا ډیر غټ دغه لري تاثیر لري. او دا چې د اوږدې مودې څخه دوی فرضاً دغه کې مهاجرتونه دي دوی بېرته راځي دغه د بې اندازې ډېر تاثیر د ټولو ټولنې پر جوړښت باندې کوي، بیا د کورنۍ او بیا د ښځو او د کوچنیانو او د مملکت پر اتباعو پر روان باندې واقعاً بې ښې غټ تاثیر لري. نو په دغه کې کولای شي چې فرضاً په اول قدم کې د کورنۍ د ټولنې نارینه او بیا زما په نس دولتي سیستم باید ودا یو مشخص پلان ولري، یو مشخص بودیجه ورته ولري، او دغه پلان دغه مشکل پر حل کې باید په فکر کې باید اوسي.
بله، من سیمین ګل، په افغانستان کې وضعیت معلوم داره ده، د ټولنې ټول قشرونه متاثر دي له دغه وضعیت نه، خو هغه محدود خدمتونه هم شته که هغه د روغتیا په برخه کې، د روزنې په برخه کې، د او ځینو نورو برخو کې دي، هغه ته د لاسرسي په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړیږي. دلته یونیسار ویلي دي چې د دغه خدمتونو په برخه کې، یا ترلاسه کولو په برخه کې هم یو تبعیضي چلند کیږي، توپیری چلند کیږي. د زیانګالو په ډله کې د ښځو او د ماشومانو نمونه ویل کیږي، دوی هغه زیانګالې قشر بلل کیږي. که په مشخص راته ووایي چې ښځې د دغو خدمتونو په ترلاسه کولو کې له څه ډول توپیري چلند سره مخ دي، او دا کوم خدمتونه دي چې دوی ورته هیڅ لاسرسی نه لري او که لري هم هغه محدود دی؟
په افغانستان کې چې د هغه وخت نه چې د طالبانو امارات رامنځته شوی، همیشه چې زه اورم د دوی په برخه کې ویل کېږي په فلاني ولایت کې یوه مدرسه جوړه کړه، په فلاني ولایت کې په فلاني کلي کې دوه مدرسې جوړې کړې، دوه مسجدونه جوړ کړه. خو تر اوسه پورې ما ونه اورېدل چې ویلي اوسي چې په فلاني کلي کې چې ښځې د ډېر مشکلاتو سره مخامخ وي، او یا هم روغتیایي ستونزې درلودلې، یا دلته د ډاکترانو نشتون و. موږ د دوی دپاره یو د مور او ماشوم کلینیک جوړ کړ، افتتام کړ، او د دې دپاره به ښځینه ډاکترانو ته ښه معاش ورکړل شي او هلته به ولیږل شي د دوی دپاره به کار وشي. دا پخپله یو تعبیض دی، دا پخپله یو د ښځو حقوقو ته درناوی نه دی چې د ښځو په برخه کې، یا د ښځو د مشکلاتو په برخه کې هیڅ ډول توجه تر اوسه پورې نه ده شوې. که چیرې موږ اوس وګورو په افغانستان کې د ښځو لپاره ډېرې په روغتیایي برخه کې ډېرې ښځینه کارکوونکې شته، یعنې قابلګان شته، نرسان شته چې هغه کولی شي د ښځو لپاره کار وکړي. هر شرط ضرورت په ولایاتو کې، په کلیو کې، په بندو کې چې ډېری ښځې د روغتیایي ستونزو سره مخ دي، او د زیږون په وخت کې خصوصا ښځه او ماشوم خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو تر اوسه پورې دونه قابلې موږ د کابل په ښار کې لرو چې اندازه یې نشته، لیکن ټولې برطرفه دي او ټولې په کور کې ناستې دي، هیڅوک وظیفه نه لري. که چیرې دوی د ښځو حقوقو ته ژمن وي، او رښتیا هغه خبرې چې په اسلامي حکومت کې دوی وایي چې ښځې حقوق لري، نو د شرعي حقوقو په ورکولو سره به د ښځې او ټول مشکلات حل شي، که دوی واقعا دغه خپلو خبرو ته ژمن اوسي. کوم حقوق چې اسلام ښځو ته ورکړي دي که هغه رعایت شي، نو د ښځو اکثره مشکلات په دې کې حل کیږي. مونږ هم د اسلامي امارات نه د ښځې هغه حقوق وړو چې هغه شریعت ورته ورکړي دي، د اسلام دین ورته ورکړي دي. په ولایاتو کې دي دغه ښځینه چې په کابل کې، دغه قابلګانې نرسانې چې په کابل کې روزل شوي دي، مسلکي دي، دا د ولایاتو ته په ښه معاش سره ولیږل شي، په ولایاتو کې د دوی ته کلینیکونه جوړ شي، ښه معاش د دوی ته ورکول شي او هلته دې ولیږل شي، تر څو هغه ماندې او ماشومان چې په ولایاتو کې مړه کیږي او ډاکترانو ته رسیدګي نه شي کولای، هلته سړک نشته، هلته موټر ورتلی نه شي، نو هغه ځای کې به د خدمت جوګه وګرځي او دغه ښځو به اکثره مشکلات هلته حل شي. دا چې مدرسې جوړیږي او مسجدونه جوړیږي، خو تر اوسه پورې د نجونو لپاره یوه مدرسه او یو مکتب هم په هیڅ ځای کې نه دی جوړ شوی. دا که د نجونو ته او د ښځو ته کورني مکتبونه جوړ شي، یعنې په کلیو کې، همالته په خپلو کلیوالي سیمه کې ورته مکتب جوړ شي، په کور کې ننه ورته یو صنف دایر شي، او هغه ښځو ته دوی تشویق کی چې کومه ښځه تعلیم یافته دي، هغه تشویق کی او دغه ښځه ته عمل ته زده کړه ترلاسه کی په کورونه کې، نو دغه دا فکر نه کوم چې دا د شریعت خلاف کار وکړي، او دغه به په ټولنه کې ډیر مشکلات حل کړي، او د ښځو په پرمختګ کې به ډیر رول ولري.
مننه. اغلی ولی میرمن سیمینګل د ویخي موضوع یادونه وکړه. په دته روڅ باندې څلورو کلونو کې چې طالبان واک ته رسیدلي دي، اکثرا د رغنیزو پروژو په هر ولایت د کابل په شمول خبر ورکوي چې په دغه دی ولایت کې دومره سړکونه نه پوهېږم، په دې هغه کې څلور لارې جوړه شول او دلته مثلا دا کمپلیکس جوړ شو، فابریکې بیرته فعال شوې او دا وشول. اما په دغه مهمه برخه کې چې میرمن سیمینګل یادونه وکړله چې هغه روغتیا برخه ده، او د روغتیا برخه کې هم د افغانستان اکثر نفوس په لرو کلیو او بانډو کې اوسي، او ښځې او ماشومان هم د نفوس لویه برخه جوړوي، د روغتیا برخې ته دومره پاملرنه نه ده شوې، البته د ځینو نور د پوهنې د روزنې ترڅنګ. ولې
دا چې نړیشه هم مستاسي د نوې پروژو ډېر خبرونه اورو، دا چې د کومه سرحاله پورې دا خبرونه صحت لري په دې نه پوهېږو، البته په جزئیاتو یې نه پوهېږو، په دې خاطر چې دوی یې صرف خبرونه په دغه کې په غټو عنوانونو نشروي او بس. او دا چې د صحي سکتور کې فرضاً دوی ولې دغه نه کوي کار نه کوي، دغه دوی و دغه سیستم ته دغه سکتورونه ته چې اقتصادي او خدماتي او دولتي سکتورونه دي، دوی هغه ته هیڅ رقم ژمنتیا نه ده شولې، هیڅ رقم پلان نه دی ورته معلوم، هیڅ رقم پرمختګ په اړه کې نشته. صرف دغه موږ تاسو چې دغه څلور یا پنځه لسیزې جنگ تیر کړی دی او خلک بیا رغونې ته ډېر تږي دي، نو دوی دغه د جوړونې پروژې رامخته کړي دي او د خلکو په سترګو کې خاورې شیندي. دا دغه نه دي، دا نه اساسي پروژې دي. فرضاً یو د دغه مثالونو څخه دغه د سالنګ د تونل بیا رغونه وه، هغه په هغه په دومره کم بودی دغه کاري جوړ کړی و، بته چې دا یو پایم صرف سپین رنگ ور کړی او دا هغه یو بخي د اندازې ډیر اکشن دغه خبروله. دا بل خو هي حتی د تونل د بل خو د دخولي اکشن اعلان شوی دغه کول نه شوله، په دې خاطر چې حتی هغه سپین رنگ نور کړی. نو دا په پرونی پروژې چې دا به البته تر یو ځای به حقیقت ولري، خو ټول دومره حقیقت نه لري لکه دوی چې دغه کې انعکاس ورکی په کم دغه رسنیو کې. پاتې شو دا خور ویل چې دا د دې اجازه ورکړي چې خلک په کورونو کې دغه وکي ځکه چې وکي خور مشتول در اخیره پور په خبرو ځان نه سره پیو، دا هم مكتبونه چې و موږ نوې مكتبونه نه غواړو، هغه د هغه دروځي کې نه تړي، د نرسنګ د مكتبونه د ډاکټرانو د پونټونو هغه دروځي کې نه تړي، هغه د فارغ خپل سیستم چې په خواو په هغه دی الکی د فرمان په واسطه د قانون په واسطه دی دغه نجونی دوی د تحصیل څخه نه تر کوي نه ممنوع کوي. دا چې په پکورونه کې اجازه ورکړي نو درځي خو بیرته دوی به دا فرمان باید ورته واخلي، او خلک دغه کې دوی خو هدف دغه نه دي چې یا شیزه تحصیل وکړي یا نجونه تحصیل وکړي یا خلک پوسی یا ټولنه پر مخ لاړ شي، یا خپل عادي ژوند ته خلک ادامه ورکړي. دا خو داسې نه ده چې موږ د دې په خیرات کې دا وغواړو چې یو نرس ته اجازه ورکړي چې دا نور واخلي نرسان یې، اول خو دا ډېر غټ صلاحیت غواړي چې ته واخلي نوې نرس تربیه کې فرضاً په هغه کوالټي او په هغه کیفیت په هغه ستاندردو چې یو نرس باید په روغتون کې کار وکولی شي یا په ټولنه کې فعالیت وکولی شي. دا باید د یو قوي نصاب، د یو قوي مکتب، د یو قوي سیستم دغه محصول وي.
بله مننه.
زه دا وایم چې دا زموږ تاسو خلک اوس په د اندرې توګه نسی ویدي چې موږ د تصورات اوس په دغه اچو چې کاش کې راځي کړو کاش کې راځي کړو، خو موږ باید یو د بل ځان سره وپېو دی راغلي د دغه لپاره نه دي چې نجونې تحصیل وکړي، دی راغلي د دغه لپاره نه دي چې افغاني هویت ته کار وکړي قطعا.
مننه دې بحث به هم دوام ورکوو د ازادي رادیو له یوې خبرتیا ورسته.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورخ کار کړی
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته
د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه په ژوندۍ بڼه اوري. میلمنی مودي خزینه فعالان ګلی ولیا او میرمن سیمینګل. میرمن سیمینګل، تاسو د روغتیا د سکتور کې د مشکلاتو او د ستونزو یادونه وکړله چې خزي ورسره مخامخ دي، او دغه راز ګلی ولی هم ویل چې د طالبانو دغه سیستم داسې عیار دی چې دوی نه غواړي چې خزي په ډیرو برخو کې په خپلو پښو ودرېږي او د زده کړې د پوهې په زیور باندې دوی سنبال شي. رازود بیا هم ممدغه د زده کړې موضوع ته طالبانو چې کله د نجونو لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، وروسته د پوهنتونونو دروازې دوی پر مخ وتړلې. ویل چې دا موقتی دی تر امر ثانی پورې، خو امر ثانی ډېر وزنډېدله، څه باندې دغه ده نږدې څلور نیم کاله کېږي چې او دا یې نه دي ویلي چې دوی تر اوسه پورې په دې برخه کې څه کار کړی دی، څه ډول شرایط برابروي چې نجونې بیرته وکولی شي یا ښځې وکولی شي بیرته منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته ور وګرځي. علت څه دی؟ دوی نه غواړي چې هیڅ کله هم د ښوونځیو او د پوهنتونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ پرانیزي.
بله، زه د خپل تجربې له مخې وایم چې زه خپل ښوونکی وم، تقریبا شپږ کاله د ښوونکي په حیث ما وظیفه اجرا کړې ده، دا د ځنګل پیرالیزي په کمپ کې، البته د کوټې په خاطې. نو په هغه ځای کې ښځینه چې کله نجونې، یعنی ما نجونو ته درس ورکوه تر شپږم صنف پورې به، چې کله دغه نجلۍ ورسېدله ډېرې با استعداد نجونې به وې، ډېرې تکړه نجونې به وې، او دا به چې کله شپږم صنف ته ورسېدلې نو بیا به هغوی منع کړی شوې. زما یو شاګرد وه چې هغه اول نمره وه او ډېره با استعداد نجلۍ وه، دا تر شپږم صنف پورې درس وویلې، بعد له هغې نه هغه نه راتله، اووم صنف ته رانغله. اول می واخست نفر می ورولې ګل چې د غنجلۍ والی مکتب ته نه راځي، خو وای دا نیکې نه پریږدي. بیا می هم پوښتنه وکړه، د موضوع می تعقیب کړه چې نیکې والی نه پریږدي، وایلی چې نیکته یې په مسجد کې مولا امام وایلی دی چې کچیرې ته د خپل دغه مرته چې و یو څه غټه شوې ده یا نه پیغله شوې ده، ته مکتب ته لیږې، تا ایمان خطا ده او تا ایمان ستان وزي، نو تر هغه پورې چې دنجلې بیرته کور ته راځي ستا ایمان په خطر کې ده. نو په دې خاطر هغه د مولا امام خبرې ورباندې تصویر کړی او د انجلې مکتب ته نور نشي راتلی. بیا په دې کې ما ډېر کوشش وکړه، د هغې نیکه مې راوغوښته، مور مې راوغوښتله، ډېره هڅه مې وکړه، هغه انجلې مې بیرته دې ته واده راکړه او کورنۍ ته مې هم هغه ورکړه، قناعت ورکړه چې د مکتب ته پرېږدي. یعنی هغه ناوړه دودونه او هغه تبلیغات ضد شریعت، تبلیغات چې ځنې کسانې د خپل ځان د ګټې په خاطر په مسجدونو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې په جرګو کې په مرکو کې بیانوي، د خلکو ذهنونه اړولي دي او د خلکو ذهنونه یې داسې جوړ کړي دي چې هغوی دې ته واداره کړي دي تر څو خپلې خویندې او خپلې لوڼې، خپل لمسیانې د مکتب نه، د تعلیم نه، د علم نه، د پوه نه لرې وساتي. ما مخکې هم وویلې چې زموږ ټولنه ډېره مرسالانه ټولنه ده او ډېره په رسم رواج باندې ټینګه ټولنه ده. دا ټوله وجه یې هم ناپوهي ده، بې علمي ده، چون زموږ په هېواد کې علم نشته، پوهه نشته، زده کړه نشته، نه علمي زده کړې شته او نه هم اسلامي زده کړې شته چې خلک په دې باندې وپوهوي چې یو ښځه کوم حقوق لري او دا حقوق باید رعایت شي او د دې حقوقو په ورکړې سره په ټولنه کې د فساد مخه نیول کېږي. یوه ښه ټولنه به ولرو، یوه سالمه ټولنه به ولرو، او یوه ښځه که علم ولري، پوهه ولري، هغه کولی شي د یوې کورنۍ مشکلات په ډېره ښه توګه حل کړي، د خپل اولاد روزنه په ډېره ښه توګه وکړي، او که چیرې په یوه کورنۍ کې ښه اولاد وروزل شي نو دا د یوې ښې ټولنې د روزلو په معنا ده، او موږ به یوه ښه ټولنه ولرو په دې رقم سره. نو هماغه د ځینې دیني عالمانو چې موږ ورته عالم نه شو ویلی، بلکې غرضي کسانو تبلیغاتي ناوړه پوهه ده چې خلکو ته ورکول شوې ده، او په دې سره ښځې د تعلیم نه، د علم نه لری ساتل شوی دی او د خپل حقوق نه لری ساتل شوی دی، او تاریکی کې ساتل شوی دی، په تیارې کې ساتل شوی دی، چې زموږ ټولنه او زموږ ښځې د داسې مشکلات سره مخامخ کړي دي.
سیمین کول، تاسو د دې موضوع یادونه وکړه چې دغه د وم ټولګي نه چې نه غوښتل دغه انجلۍ، یعنی نکه نه غوښتل چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي، او هغه هم د جماعت د ملا امام له تاثیر لاندې و. دلته پوښتنه مطرح کیږي چې دغه د جماعت ملا که چیرې خپله لورې ناروغه کیږي او ښځې ناروغه کیږي، دا یې چا ته بیایي؟
خو همدغه سوال ده، چې کچيري دا زمونږ د ټولنې مشران او زمونږ د ټولنې عالمان ديني عالمان په دې باندې وو پوهیږي چې کوم څه چې په اسلام کې خزه تور کول شوی دي او کوم څه چې د خزه حق ته هغه په صحیح ډول به تشریح کی او د خلکو ذهنونه روشانه کی په مسجد کې مولا امامانو ته وظیفه ورکړل شي چې تر څو دغه په اقلان څه په میاشت کې اوري د خزو د حقوقو په اړه وغږیږي او د خزو د هغو حقوقو په اړه وغږیږي چې شریعي نظام ورکړي د اسلام دین ورکړي دي هغه حقوق کچېره دوی پام کوي او خزو ته یو په هوی نارینه ته یو په هوی نو دا نارینه به وکولای شي چې په خپل کورنۍ کې په خپل خزو باندې مثبت رول ولري او د دوی ذهنونه روشانه شي او دوی وکولای شي چې هغه ظلمونه چې د ناپوهۍ له وجې په کورونو کې په خزو باندې د خزو سره کیږي د هغې مخه ونیول شي. نو زه بیا هم زما نیوکه په اسلامي امارت باندې ده چې که دوی رښتیا د اسلام دین ته وفادار وي او ژمن وي په خپلو کړنو کې نو دغه د مسجد ملا امامانو ته او د کلي مشرانو ته د وظیفه ورکړي تر څو د شریعت په رڼا کې د ښځو حقوق بیان کړي د دغه د کور د مشرانو چې هغه نارینه دي او یا هم مستنه خلک دي د دوی ذهنونه روشانه کړي چې د دوی په خپل کورنۍ باندې هم ډېر تاثیر لري او په ټولنه کې هم ډېر تاثیر لري د دوی خبره اورېدل کیږي غوږ ورته نیول کیږي او تر څو پورې چې د کور مشر یا د کورنۍ مشر یا د یوې منطقې مشر ونه غواړي چې دغه مشکلات په ټولنه کې حل شي کم قشر یا د هغې نه په ټیټه درجه خلکو کې د دې توان او وس ډېر کم لري چې په خپل کور کې د واقع اختیار ولري او دا مشکلات حل کړي شي. نو کوم مشران چې مسجد ته ځي او یا کوم مشران چې په کلیو کې جرګې کوي مرکې کوي همدغه مشرانو ته وظیفه ورکړل شي تر څو د کورنۍ د هرې کورنۍ نه یو مشر دغه جرګه ته اقلن په میاشت کې یو ورځ راوغواړي او د شریعت په رڼا کې د شریعت کوم حقوق ته خزه ته ورکړي دي هغوی ورته بیان کړي نو په دې رقم سره به هم ډیر ذهنونه روشانه شي او کورنۍ کې به ډیر رول ولري.
بله مننه اغلی کلی ولی د خزو په ارتباط باندې کوږي او بس ډیر مختلف اړخونه شته چې مکیده شي په کې انتم شو خو کراش دغه د افغاني ټولنې په تیربیا لرو پروتوکولیو او باندو کې یي وخصه تر کومه حدا پوری ضرورت یا التیا لري چې دی هغه ډیر ابتدایي مثلا کدی روغتیا په برخه کې وی هغه مشکلات حل شي یو قابلیت په کلی کې وی یا په نږدې ولسوالۍ کې وی یو نرس وی او حداقل یو خزینه متخصص ډاکټر وی چې د کلی هغه خزي او د غراز دلونو کلو نورو باندو حداقل ورشي او دوی دغه داډم تر لاسه کړي چې حداقل یو کلینیک شته د هلته یو نرس یو قابلیت هم شته چې د دوی مخ ور واوړي ولې دې ته ډېر توجه نکي او فکر کوي چې دا سیستم نه غواړي
دا خو ډېر واضح خبر ده چې اوسنی سیستم اوسنی چارواکي دا شی نه غواړي کله کدوی د ټولنې و نورمال تکامل ته احترام درلودي او هغه تکامل چې در 15 اگست 2020 پرې کړیو هغه ته هدي اقل په انساني چوکاټ کې اجازه ورکړي وای یعنی ممانعتونه نه کولای موږ داسې لوک ژوند نه غواړو چې فرض موږ ته نورې کلینیکونه جوړ کړي متخصصین راته مقرره کړي یا نرسانې مقرره کړي نه هغه سیستم چې جوړ و تر هغه وخت پورې د بیخي حالي عقل سیستم خو هغه پرېږدي هغه ته ممانعتونه مه جوړوي هغه ته په یوه په بله بانه چې دلته څه پر کور کښېنه هلته یې د کار محرومه کړه هلته یې د تحصیل محرومه کړه هلته یې په یوه قانون په بل قانون دغه کړه توهین کړه تحقیر کړه او د ټولنې د مخه د سړک د مخه څخه حذف کړه دغه شی باید دلته باید توجه وشي او دا چې په کلو باندې کې چې زموږ تاسو لپاره فرض نیو نرس وي یا یو متخصص یا عادي کس یو کوچنی تمرک د صحي خدماتو لپاره وي دا خو بيخي زه فکر کوم چې په بعضو کلو باندې کې دا یو ډېر لوکس تصور دي چې کدا ولري خوراکيان دوی حتی د ډیرو عجلو نجوریانو مرجان دپاره حاضر دي چې 200-300 کیلومتره سفر وکړي او خپل مریض هلته بوزي. بیا هم یادار خلک د افغانستان خلک په بیخي غټ مشکلات، یعنی د همیشه سفر دا داس نه و چې نو دا به دغه اخیرو کلو دغې پدیده ای دا به همیشه لپاره دغه شی و، خو یعنی توجه چې دوی نو کې په عادي شکل توجه ورته شوی ده، هغه لا بیا بل سیستم راشي، هغه بیا د منځ یوسي، بیا د کیفي او بنیادي تغیرات راولي په ټولنه کې، هغه او خدمات د منځ یوسي او د خلکو لپاره د خلکو سهولتونو د اسانتیا او د ژوند د اسانتیا لپاره هر خدمات د منځ یوسي. نور فرضاً په جرمونو او جنایتونو په جنګسالاري او په ټوپکماري کې کوم بدی نه راځي هیڅ وخت، په دغه تیرو 15 لسیزو کې نه ده راغلی. په صحي خدماتو کې، په اقتصادي خدماتو کې، فرضاً په دولتي خدماتو کې شدید کوم بدی وینو.
بله مننه میرمن سمنګل، د ښځو د حقونو په برخه کې هغه څه محدودیتونه چې لګول شوي دي، د لری کېدو لپاره تر اوسه پورې نړیوال چیغې وي، اسلامي ټولنې، د اسلامي هیوادونو چارواکي، عالمان، هغه سفرونه چې افغانستان ته کړي دي، دوی هم همدا غوښتنې لري چې باید دغه محدودیتونه نرم شي یا لری شي مکمل بشپړ ډول، خو تر اوسه پورې دغه غوښتنو ته د طالبانو حکومت نه غوږ نیولی او نه هم له خپلو دغه فشارونو یا دغه دریځ څخه پشا شوی، بلکې برعکس نور فرامین هم صادروي چې هغه په هغو کې هم په یو ډول باندې پر ښځو باندې فشارونه راوستل کیږي، لا نور هم زیاتیږي. د کوم داسې مرجع شته ده چې هغه وکولی شي طالبان قانع کړي، د طالبانو حکومت چې یو څه په دې برخه کې له خپل دریځه پشا شي، ځکه ښځې او نجونې هم د ټولنې نیمایي قشر دی، که چیرې دوی له هغو خدمتونو چې د افغانستان نور وګړي ترې برخمن دي دوی برخمن کیږي، دا په خپله د ټولنې د ځان بسیا کېدو لپاره مهمه ده، ټولنه پرمختګ کوي، ورسره افغانستان پرمختګ کوي. داسې کومه مرجع شته ده ستاسو په نظر؟ بله میرمن سمنګل.
بله ستاسو غږ نه لرم.
بله مهرباني. ستاسو مخکې ما یو پوښتنه مطرح کړه، نه پوهېږم چې دغه ټول نړیوال هم دا چیغې وایي، بغاري وایي، اسلامي هیوادونه، د اسلامي هیوادونو چارواکي، دینی عالمان هم وایي چې باید طالبان تاسو یو څه د ښځو په برخه کې یا د نجونو په برخه کې دغه لګول شوي محدودیتونو څخه پشا شي، خو تر اوسه پورې کوم اغیز نه دی لرلی. داسې کوم مرجع شته او که چیرې له دیننه په خپله طالبان بلاخره فکر کوي چې مشران به بلاخره دې یوې نتیجې ته ورسیږي؟
زما په نظر خپل اسلامي امارات په دې برخه کې، یعنی د ښځو په برخه کې، ډیر کمزوری دی او ډیره کمه توجه کړې ده. نو که چیرې دوی دې مسلې ته توجه ونه کړي، نو دوی به د ناکامۍ سره مخامخ وي، دوی به همیشه تر انتقاد لاندې وي. نو زما نظر دا ده چې د اسلامي امارات چارواکي دي د ښځو په برخه کې جدي پاملرنه وکړي، او په دې برخه کې د کسان وروزي، یعنی زمونږ په ټولنه کې اکثره پوره عالمان نه دي، صرف د ملا په نوم باندې په مسجدونو کې بې ځایه تبلیغات کوي او د شریعت سره مخالف تبلیغات کوي. که چیرې دوی دې ټکي ته متوجه شي چارواکي، دغه کسان دانه، یعنی د زمونږ د هیواد دغه امامان سفرونه وکړي نور هیوادو ته، ولیږي د روزنه لپاره، ولیږي هلته وروزل شي، د نور هیوادو د عالمانو سره د نږدې نه پاړي کشي، د هغوی سره خبرې وکړي، او د همدغه د ښځو د حقوقو په برخه کې د هغوی نه مشورې وغواړي، او د ښځو لپاره داسې کارونه پیدا کړي چې هغه د شریعت سره مخالف نه وي، مغایر اسلامي شریعت نه وي، داسې کارونه دی ورته مهیا کړي. یعنی کولی شي اسلامي امارات چارواکي داسې فابریکې جوړې کړي چې په هغه کې نارینه کار ونه کړي، بلکې ټول کارمندان یې ښځینه مقرر کړي. مثلا ښځې په افغانستان کې ډېر لاسي صنایعو ته لاسرسی لري، ډېر ښه هنرونه لري چې زده دي، د دې لپاره د یو داسې فابریکې جوړې کړي، داسې شرکتونه دې جوړ کړي چې دغه ښځې د ټولو په دې ځای کې راټولې کړي، په هغه ځای کې د ورته زمینه د دې مساعده کړي چې د دوی لاسي صنایع پرمختګ وکړي، د هغوی دپاره د مارکیټونه پیدا کړي، د خرڅلاو دپاره د ورته مارکیټونه پیدا کړي، او د دې لاسي صنایعو د ښځو د لاسي صنایعو د خرڅلاو دپاره د داسې زمینه مساعده کړي چې د دوی دغه لاسي صنایع خارج ته ولېږدول شي. نو په دې ډول باید ښځې ډېر اقتصادي مشکلات حل شي، او همچنان د ښځو د روغتیایي په برخه کې ډېرې مسلکي کارمندانې لرو، قابلګانې لرو چې دغه قابلګانو ته د یو په ښه توګه معاش وټاکل شي، او دې ته د وظیفه ورکړل شي، هغوی د مقرر شي، ولېږل شي. په هماغه خپلو ولایاتو کې قابلګان شته چې په کور کې بېکاره ناست دي، ورته معاش نه ورکوي، ورته وظیفه نه ورکوي، هغوی ته د معاشونه ورکړي، هغوی ته د کلینیکونه جوړ کړي چې د هغې ښځو روغتیایي مشکلات حل شي، او همچنان کلیوالي مکتبونه دې جوړ شي چې په کلیو کې ښځې خپل وکولی شي چې خپل ځان ته مکتبونه جوړ کړي، او د همغه سیمې نجونې په یو کلي کې سره راټولې شي، او یوه ښځینه معلمه ورته مقرره شي، دوی ورته معاش ورکړي، او هغوی ته عمل ته زده کړه ورکړي. په دې برخه کې که چیرې کار وشي او دوی واقعیا غواړي چې کار وکړي، نو په هر حالت کې امکانات شته او کار کېږي، خو دوی په خپله نه غواړي چې د ښځو لپاره کار وشي او ښځې په ټولنه کې پرمختګ وکړي او د نارینه و سره د کار کولو جوګه شي.
مننه اغلی ولی، لکه څنګه چې میرمن سیمین ګل یادونه وکړه، د هغو ځینو برخو چې کېدای شي مثلا که ورته پاملرنه زیاته شي د ښځو ژوند ورسره کېدای شي، فکر کوي چې دغسې یو وضعیت به رامنځته شي، یا موږ تاسو به په دې نږدې راتلونکي کې داسې یو وضعیت شاهدان یو، له یو ځای نه باید پیل شي کنه؟
د وضعیت په تغییرېدو سره، د پالیسیانو په تغییرېدو سره، البته چې د ښځو او په مجموع کې د ټولو اطواو د ژوند کې به شیګنه راشي او سمې خواته به روان شي، او دا چې په نږدې راتلونکي کې به دا شی ممکن وي، دا به وشي. د اوسني حالت او وضعیت خو داسې معلومېږي چې دغه فاکت د ژوند یا دغه اړخ د ژوند هیڅ توجه نه کیږي، چې فرضاً مخصوصا د ښځو موضوع څخه بې درکو تصور وکړو چې تغییر نه پکې راځي، او دا چې په څه رقم به راشي تغییر به هیله خو لرو چې تغییر پکې راشي. دغه خلک هدا خلک عادي ژوند ته خپل د وطن خلک خپل عادي ژوندونه ته پرېږدي، او چې تغییر راځي که نه راځي، دا البته د نه راتګ ما ته خپل امکانات ډېر دي نسبت په د تغییر او د بدلون و راتګ ته، او یا د دوی د پالیسیانو دا رقم انساني پالیسي ته چې فرضاً د اتباعو منافع په اول قدم کې، د اتباعو منافعو ته اول توجه اول احترام شوی، دغه په اوسني حالت کې ډېر نه معلومېږي متاسفانه.
بله، معمولا کله چې دغسې یو وضعیت وي، هیله مندي هم وي چې وضعیت به یو ورځ بالاخره بدلیږي. موږ تاسو په افغانستان کې د تیرو څه باندې څلور لسیزو کې د ډیرو پیښو شاهدانو رژیمونه بدل شول، رابدل شول، او دغه راز ډېر هغه سیستمونه چې په افغانستان کې د افغاني ټولنې سره اړخ نه لګوه، هغه سیستمونو کار ورنکه، هغه سیستمونه ټول ناکام ول. فکر کوي چې داسې د رڼایي څرک لګیږي او که نه، او لکه د یوې افغاني مېرمنې په صفت کوم داسې رڼایي تاسو وینئ کوم چیرې؟ آیا اسلامي هیوادونه به وکولی شي، یا اسلامي هیوادونه چې کله کله طالبان وایي چې موږ تر اوسه پورې زموږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلې، لکه چې کویت دی، یا مثلا متحده عربي امارات دی، یا سعودي عربستان دی، یا نور د چالته ښځې آزادانه تګ راتګ کوي، کار کوي، په ټولنه کې فعال ګډون لري، خو وایي چې موږ ټولنه هغه حتی نه ده رسېدلې. فکر کوي که چېرې افغاني ټولنه له اقتصادي پلوه خو خیر ډیر وخت ډیر کلونه کلونه ونیسي چې یو څه ثبات پیدا کړي، اما بیا هم هیلمن تاسو هیلمن یاست؟
سوال ماته متوجه دی؟
بله،
البته تاسو یاد کړئ چې هیلمندي تر یو اندازې پورې د اتباعو په زړونو کې، د وطندارانو په زړونو کې پاتې ده. دا البته پاتې ده زموږ تاسو یو ډیر ویاړلی او زړور او ډیر قوي دغلرو ملت مودي په په وڅلوش کال یا تقریبا 15 جنګ کې دي هیڅ وخت ولا هیله نه لبایللې زموږ تاسو نورین اشکال او انواع اخیستې دي په دغه 15 کلونو کې یو رقم شوی دی بل رقم سیستم د ډیر خلکو مداخله د لږ خلکو مداخله دا ټول موږ تاسو د خپل هیله ده د خپل افغانیت افغاني هوډ او ازم دي چې موږ ودا د تر رسولي تر نن ورځې پورې او دا چې موږ د نورو خلکو به هیله من یو هتا دا هم امکان لري په دې خاطر چې موږ ډیر سخت ورځې تیر کړي دي ډیر سخت حالتونه موږ تیر کړي دي د ملت په حیث موږ همیشه بیا هم یو ځای سره پاتې شوی یو یعنی فکر نه کوم چې بل هیڅ ملت چې د 15 کلونو جنگ ورسره کلونو جنگونو ورسره دوه عمر خپل ارزښتونه ساتلی وای لکه ملت چې د اوسه ساتلی دي البته چې وقدران نه یادو مو چارواکي نه یادو په وختن په وختن په مختلف اشکال او ابعادو چارواکي خپسي وي دي چارواکي د اتباو پر ضد باندې پالیسيان یې د غکري دي انتخاب کړی دي د بیگانو خبرو چې د خپل خلکو خبرو ته اهمیت ورکړی دي او نو دغه مګر د ملت په حیث دا زما ډیر لري او ډیر خوي ملت او دا هیله به موږ تر ابده پورې ولرو ولو د طالبانو په اندازه خلک هم پر دغه ملت باندې دغه کوي وقتداري کوي او دا څلور کال او څلور نیم کال هر هغه توهین او تحقیر چې د واسطه شوی دی مخصوصا د شوز په مقابل کې نه دي سپمولي نو پاتې شول دا چې موږ به وخت اسلامي ودونو درجه ته ورسېږو کنه ورسېږو زه فکر کوم چې هغه اسلامي ودونو څه نو ورسي تر اوسه پورې غوډي صرف په ماجی دغه کې په ماجی کاشه زموږ تر خلکو دغه دی لوړ دی مګر نور ارزښتونه نور اصول د ژوند دي فرضاً زه خپل ملت خپل شزي خپل قام چې دی په دغه باندې نور کوم په دې خاطر چې غوډي دا دغه دی کاذب دولت دی او کاذب ژوند دی فرضاً ډېر غلامي ژوند دی د سیاسي چارو کې هیڅ رقم دغه نه لري د خلنه د دولت سره مګر صرف خدایي دغه چې لری فردن سرمایه لری پیسه لری اقتصاد سم دی په هغه دغه څه ژوند سم دی نور یعنی د ژوند په ارزښتونه او د ژوند کوالټي ته چې وګوري زه فکر کوم چې خپل شزي خپل ملت تر غول ورغولم
ډیره زیاته مننه ګلې ولی میرمن سیمین ګل کتاب هم د خپل خبري سره راوون غړي د خبرونه ورسته برخه ته نږدې شوی یو تاسو څومره هله منی یاست چې د غوسنۍ وضعیت په همدې شکل باندې پاتې نشي بل اخره یو ورځ به دا وضعیت بدلیږي کڅنګه
بس هله شته او هله مو په ټولنه کې د روشن فکر او قشر څخه دا د مشرانو څخه دا چې په دې برخه کې توجه وکړي په دې برخه کې کار وکړي د خپل کورنۍ نه شروع کړي او د طالبانو نامو هم هله دا چې د خزو ته د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د کار زمينه مساعده کړي د حقوقي د لاسي صنایعو د پرمختګ لپاره کار وکړي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو ته د تعلیم زمينه برابر کړي ترڅو چې د ښځې خپل حقوق پیژني او خپل اقتصادي مشکلات حل کړي او په ټولنه کې د دین خپل او د دین اورین مخه ونیول شي نو دا هرڅه په علم او په سره کېدلای شي او د اقتصادي مشکلات هم په علم سره په پوهه سره ورور د بیناتلای شي نو امید مو دا دی چې دا کومه تعلیم یافته مشران چې موږ لرو دوی کار وکړي په خپل کورنۍ کې کار وکړي په خپل ټولنه کې په خپل منطقه کې کار وکړي او دا ټول چې په واسه پوروي د علم د پرمختګ لپاره زمينه مساعده کړي
ډیره زیاته مننه له تاسو دواړو میلمنو غلې ولی او میرمن نسیمین ګل چې د ازادي رادیو د ازما حق د خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ نن مو په دې خبرونه کې په افغانستان کې په ټوله کې د خزو پرستونزو په تیر د هغو چې په دې هواد کې د نوړه بشري وضعیت لامل ډیر غیزمنې شوې دي خبري وکړلې دا چې په کومو برخو کې خزي خدماتونو ته لاسرسي نه لري کور ودان ازادي رادیو اوري
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او کتل ته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي نو شه پښتن ته به جوابونه راکړي
یو خوشاله د اقتصاد د سیاست د اجتماع که دا خونه خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچری یو انجلی تعلیم یافته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نشي کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو.
نو پویا رنگ را سر څکې حاسمی وسته حال پشتن نکوی بیا اغسی خویده بیگان نکوی ناکسی تمونامی فرزده کوی گای بکاوی تبا کوی یار نکا دیریم زبری دلی زده کرار نکا یواری سلوڑی پر اغیار نکا بلد تور و سرگو خریدار میکا ستا سرا با کولا عمر ملیما لکه سامی کڑی چی دیخ پلیما دو خودی مینا.